له ټول ملمنو څخه د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال شاغلي حاجی عزیز الله فضلی د افغانستان د کرکټ بورډ د افغانستان د ملي ټیم د انتخاب د کمیټې د غړي رئیس احمد زی او د افغانستان د کرکټ بورډ له ویندوی فرید هوتک همدارس شاغلي متیو الله عابد او د اصلي رادیو خبريال سفی الله ستانزدي څخه مننه چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله لرو چې په دې خبرونې په دوهم سات کې چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو هم زموږ اوریدونکو اوسه او توجه وکړي. لومړی د افغانستان خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پېښور کې پر یو جماعت پرونی تروستي حمله وغندله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید د هغوی د روزنې او تجهیزولو ته زیاته پاملرنه وسي. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ښځو یو شمېر ملاتړي ټولنې وایي د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ګټور تمامېږي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پېښور کې پر یو جماعت پرونی تروریستي حمله وغندله. د ولسمشر مانی څخه په خبره سوی اعلان کې د شاغلی غنی له خولې ویل سوی چې د بیګنا انسانانو او په ځانګړي ډول د لمنځه پر محل وژنه یو غیر انساني عمل دی چې په هیڅ صورت توجیه وړ نه دی. په اعلان کې ویل سوی ولسمشر غنی او تل بیا د توریزم په وړاندې پر جدي مبارزې چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان لپاره یو غواشتي چنګار کړی دی. تیر ورځ د پېښور په حیات آباد کې د شه مسلمانانو پر یو جماعت وسلوالو په حمله کې ګڼ شمېر کسانو ته شوبله واوښتله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره باید د هغوی روزنې او تجهیزولو ته زیاته پاملرنه باید وسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق ولمی نن په کابل کې د پولیسو په مرکز وزیر وختون کې د ناروغانو د وضعیت پښتل پر مهال د پولیسو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د تشکیلاتي او کډري اصلاحاتو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
اول در راستانه هستیم که ارزیابی میکنیم. ما باید اصلاحات تشکیلاتی بیاریم، ما باید اصلاحات کدری بیاریم. اگر تشکیلات خود اصلاح کنیم، کدری اصلاح کنیم، جور میشه.
شاغلی ولمی همدارنګه د پولیسو د مرګ ژوبلې د مخنیوي برخه کې د خلکو همکاري مهمه وبلل چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وسی. نو موري زیاته کړه هڅه کوي چې په کور دننه او بهر د پولیسو د تداوی لپاره زمينه برابر کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د ښځو یو شمېر ملاتړي ټولنې وایي د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ګټور تمامېږي. د ښځو چارو وزارت سرپرست سیده مشګان مستفین په کابل کې د هیواد دینی عالمانو او رسنیو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي ترڅو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه صفر ته راټیټه شي.
هم از علمای کرام از رسانه ها خواهش
میکنم دوای مرد دینی علیمانو او رسانوی چه خواهدو چه داما ذهنیتونو داگاهی پا برخ خپل خاص پروگرامو نوالری ترسو مجو کوالای سول دیلاری پا پولاده دول خپل هدف تا او رسیشو. میرمن مصطفی همدارنګ زیاته کړی چې په مرکز اولایتونو کې اوس هم میرمنې د یو لړ ټولنیزو محرومیتونو سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزارت معلومات لمخې په روان مریض کال کې لدی وزارت سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څلور زر قضیه ثبت شوې دي. او د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر وایي د ټاپي پروژې په ورستۍ ناسته کې چې په پاکستان کې ترسره سو یو شمېر لوی بهرنۍ شرکتونو په دې پروژې کې د ګډون لپاره علاقه مندې وشو ده. د قانونو او پېټرولیم وزیر داوود شاه سبانن په کابل کې خبر اعلان تول چې د دې پروژې د کارونو د نهایي کولو ورستۍ یوه شتمه غونډه به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې ترسره شي. شاغلي سبا زیاته کړه چې په دې پروژې کې ټولو بهرنۍ هیوادونو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پروژې کار باید ژر تر ژره پیل شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
په پاکستان کې چارواکي وایي وسلوالو کسانو د یو موټر چلوونکي چې دغه هیواد په شمال ویدیس کې د ګوزن یو پولیو واکسین دوه کارکونکو لیږدول وواژه. پېښه په ناکرار سیمه خیبر ایجنسی کې سوي چې د پاکستان پوز په کې په القاعده پورې د تړلو وسلوالو او طالبانو په وړاندې جګړه کوي. ځایي چارواکي وایي دغه صحي کارکونکو غوښتل د پولیو واکسین تطبیق ته چې ټاکل شوی دوشنبه پیل سي ځانونه تیار کړي. په حمله کې دغه دوه کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی چې د دې وروستۍ حملې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې پیراخ کې یوې هوایي اډې ته نږدې پر یوه شارګوټي ولکه ټینګه کړې ده. په دې پوځي اډه کې د امریکا او ایتلاف ځواکونه د عراق پوځیان روزي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان تایید کړی چې د البغدادي په نامه دغه شارګوټی د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی. د ده په خبره دا په څو میاشتو کې لومړی وار دی چې د دې ډلې سختریزې وسلوال پر یوه نوې سیمه کنټرول ټینګوي. البغدادي په داسې حال کې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورځي چې په همدې ورځ دغې ډلې د الاسد په نامه پر نږدې پرتې هوایي اډې ځن وژونکی برید وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي په انبر ولایت کې پرون پر دې اډې د برید پر مهال د اسلامي دولت ډلې ګڼ جنګیالي ووژل سول. متحده عرب اماراتو اعلان وکړ چې د یمن پلازمینه کې خپل سفارت تړي. د اماراتو رسمي خبری اژانس پرون دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د پنځمې پورز سعودي عربستان، ایتالیا او جرمني هم د یمن په پلازمینه صنعا کې خپل سفارتونه وتړل. تر دې څو ورځې مخکې امریکا، فرانسې او برېټانیا هم په ورته اقدام سره دغه هیواد چې د القاعده شبکې تر ټولو فعاله څنګه پکې حضور لري په نړیواله کچه په انزوا کولو وګواښه. د یمن منتخب ولسمشر پر قدرت له شیعیاغیانو سره تر څو میاشتنۍ کړکېچ وروسته تېره میاشت استعفا وکړه. شیعیاغیان د تېر کال سپتمبر میاشت رئیسې د صنعا کنټرول په خپل لاس کې لري. دوی چې حوسی بلل کېږي وروسته پارلمان لغوه کړ او د یمن ولسمشر منصور هادی او د کابینې وزیران یې په کور کې نظر بند کړل. د امریکا ولسمشر د هغو دریو مسلمانانو وژنه وحشیانه او ظالمانه وبلله چې په نارت کارولینا کې ډزې ورباندې وسوې. براک اوباما وویل هیڅوک باید په امریکا کې د خپل دین لپاره په نشه نه سي. د امریکا ولسمشر په دې اړه پرون اعلامیه خپره کړه او د امریکا عدلیه وزارت وویل د دې پیښه په اړه چې د سې شمې په ورځ وسوه له فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی سره یو ځای تحقیقات کوي. او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې استرالیا له انګلند نه د کرکټ مسابقه په 111 منډو وګټله. دغه لوبه چې په ملبورن ښار کې کوربه هیواد استرالیا پیل کړې وه د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره انګلند ته په 500 اوورونو کې د 343 منډو هدف وټاکی. انګلند ونتونید هدف پوره کړي. په 24 اوور کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 211 منډې کړې وې. تر دې مخکې د نیوزیلند په کرس چرچ کې د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ مسابقه وسوه چې نیوزیلند دغه مسابقه د 98 منډو په توپیر سره وګټله. د شپږو اونیو په بهیر کې به 44 ملي لوبډلې 9 لوبې په نیوزیلند او استرالیا کې وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام و روز بخیر. دوباره ساعت 4:07 خب وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگر در این برنامه با شما هستیم. موضوع مورد بحث در این ساعت هم نزدیکی روابط بین افغانستان و پاکستان و تأثیر آن در مبارزه مشترک بر ضد تروریسم در منطقه. اخیراً گفته شده که روابط بین دو کشور نسبت به گذشته خیلی نزدیک شده و حتی شماره از مقام‌های پاکستانی در رابطه با بی‌سابقه بودن نزدیکی روابط بین افغانستان و پاکستان مخصوصاً در قسمت تبادل اطلاعات استخباراتی سخن گفتند. در این برنامه روی از این بحث می‌کنیم که این نزدیکی بین افغانستان و پاکستان چقدر می‌تونه مؤثر باشه در مبارزه با تروریسم و آیا میشه گفت که حالا فصل جدید در مبارزه با تروریسم در منطقه آغاز شده که در نهایت از تروریسم و تندروی در این منطقه رهایی خواهیم یافت.
بله، لکه څنګه چې موورنل په افغانستان کې د نوي حکومت لپاره رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو ښکاري. د دوړو هیوادونو ترمنځ نه یوازې تبلیغاتي جنگ یا د یو بل ملامتول پای ته رسیدلی، بلکې ویل کېږي چې په پوځي او استخباراتي برخو کې هم د دوه هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ همکاري زیاتې شوې ده. د لومړي ځل لپاره پاکستان ته 3 تنه افغان ځوانان د پوځي زده کړو لپاره ولېږل شول. دا د پاکستان یو جدي غوښتنه وه. پاکستان وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د پېښور د پوځي شونځي د حملې ځینې طرحان نیولي او پاکستان ته ورسپارلی دي. له بلې خوا پاکستان ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکه ځپلې ده. په وروستیو کې ډله ییزې انتحاري حملې چې عموما په حقاني شبکې پورې تړل کېدي د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول په کابل کې کمی شوي دي. له امنیتي برخې جلا په اقتصادي او تجارتي برخو کې هم د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د شوالي خبرې کېږي. افغان لارې چلوونکو چارواکو ته تر کراچۍ او د هند پولی ته چیرمه د واګې تر بندر د مال د وړلو اجازه ورکړی شوې ده او دا هم ویل شوی چې پاکستان د چین په مرسته د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ له جوړولو سره مخالفت نه کوي بلکې غواړي چې له افغانستان برېښنا وپیری. خو له دې سره سره د دوه هیوادونو په اړیکو کې د بدلون دا نښې څومره جدي دي څومره پرې باور کېدای شي ځکه پخوا هم د دوه هیوادونو اړیکې د لنډ وخت لپاره ښه شوي خو بیرته خراب شوي دي. آیا هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي؟
بله، در این برنامه مهمانای ما هستند جناب دکتر طاهر هاشمی، استاد حقوق علوم سیاسی و روابط بین المللی، دکتر فیض محمد زلاند، استاد فاکولته اداره و پالیسی پوهنتون کابل، و عبدالقادر زازای وطن دوست، رئیس کمیسیون امور بین المللی ولایت جرگه افغانستان که از طریق تلفن با ما خواهند بود. چشم برای تلفن ها و پیام های شما شنونده های عزیز هم هستیم. در این برنامه شما هم سهم گرفته میتونید. تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت و اگر تلفن افغان بیسیم دارین از همین الان میتونید برام اس ام اس بفرستین پیام و سوال و گفتنی تان را. شماره ای که با او میتونن اس ام اس بفرستین هست 818، یعنی گفتنی و سوالتان را خیلی مختصر مثل اس ام اس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، تنها در صورتی که تلفن افغان بیسیم دارین. خب شروع میکنیم با جناب دکتر صاحب طاهر هاشمی، استاد حقوق علوم سیاسی و روابط بین المللی. جناب استاد، از نظر شما میتونیم بگوییم که یک فصل جدید در روابط بین افغانستان و پاکستان آغاز شده و این روابط تاثیر خیلی مستقیم و جدی بالای ریشه‌کن‌سازی تندروی در منطقه، مخصوصا در مناطق سرحدی دو کشور خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بارز سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. عرض کنم که واقعا همونطوری که شما اشاره کردین یک فصل جدید بنابر ملحوظات مختلف به وجود آمده که میشه از این در جهت ثبات سیاسی منطقه و کشورهایی که بیشتر تزلزل سیاسی دارن استفاده کنیم. از یک طرف افغانستان ضرورت به صلح و ثبات سیاسی داره که از 10 سال به این طرف سیاست افغانستان مبنی بر همی خواست و دایه صلح بوده و از طرف دیگه شرایط بین المللی و شرایط منطقی هم ایجاب زیر میکنه، یعنی یک صفحه نوی را باز کرده که ایجاب میکنه که در برابر تروریسم و اکستریمیسم یک سلسله تسامی میگرفته شوه و او به منفعت کشورهای منطقه بیشتر خواهد بود. از جانب دیگر یک سلسله فشارهایی که از کشورهای مختلف از طرق مختلف بالای پاکستان وارد شده و تا یک حد خود حکومت و زمامدارای پاکستانی هم به یقیده شدن که ممکن است بعد از این با حمایت تروریسم به جایی نرسن و بهتر است که برای ثبات سیاسی منطقه و برای یک مدت طولانی تسامی میگرفته شود که این همه بیانگر عزیز که یک صفحه نوی به وجود آمده که از این باید استفاده عظیمی شود. ولی متاسفانه که در بعض حالات دیده شده که بعض کشورها تا وقتی که به نهایت به اصطلاح هدف خود نرسیدن از شرایط بسیار ضیق که در منطقه وجود داره استفاده میکنن و او سبب میشه که امو حالات و شرایط جدیدی که شرایط بسیار مناسب است او هم به نتایج دلخواه و صلح‌آمیز نرسه.
بله، ډیر زیات مننه استاد ډاکټر طاهر هاشمی. ډاکټر صاحب فیض محمد زلند، تاسو څومره د افغانستان او پاکستان اړیکې جدي ګڼئ چې خوشی وی دي څومره ورته خوشبینه یاست؟ تاسو هم په دې باور یاست چې واقعا د دواړو خواوو په اړیکو کې تغییر راغلی دی او بنیادی تغییر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو قدرمنو استاد، قدرمنو اوریدونکو، تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامت
د پاکستان سره د ورستیو اړیکو یا د اړیکو د نشتوالي بحث هغه تر ډیره بریده پر د پاکستان په شرایطو باندې ولاړ باسته. کومنګه د پاکستان وسنوی شرایطو ته وګورو او د دغو شرایطو په اړه باندې د افغانستان د بهرنی سیاست تطوالی یا کمرنګواله کده منګه تر بحث لاندې ونیسو کورته سیاست منګه د لسکاله د مخه خپل کړي وای عین یو حالت په منګه درلوده د پخوانی حکومت مخالفت د پاکستان سره په سیمه سیاست کې په ځانګړي توګه د کابل په لوري سیاست کې دا اوسه افغان حکومت نه غوښتل په خپل بهرنی پالیسۍ کې د پاکستان ګټي هغه د سیمه د نورو هیوادونو څخه لومړیتوب ورته ورکیو دویم داسې د پاکستان نیابتي جګړه کوم چې د پاکستان لخوا نه د لاهور کراچۍ ټکسلی څخه رهبری کیږي دغه ذهنیت غوښته په افغان حکومت سره باید په نړۍ کې وارزول شي او نړۍ په باندې پوه شي او په دې اړه باندې په نړیوالو میزونو کانفرنسونو کې همیشه پاکستان تورناوه دریم ډیر مهم بحث دی پاکستان او د هندوستان د اړیکو په اړه باندې واغې ترمنځ د پاور او ټیرر بیلانس بحث په دې بیلانس کې افغان حکومت نه غوښتل سي د پاکستان لوري دی ونیسي په دې وروستیو کې کوم بدلونونه موږ ګورو دا د همدغو شرایطو په بدلولو سره د افغان حکومت لوري او دارنګ د پاکستان
یعنی تاسو ته منئ چې تغییر راغلی دی منتها د پاکستان غوښتنې منل شوې دي تغییر یعنی منئ تاسو
او تغییر واقعا مونږ ګورو کم تغییر سي راغلي ده د تغییر پاکستانيان ډیر زیات یعنی پاکستان حکومت ډیر زیات خوشبینه کړي خوشباور کړي نسبت دي ته سي افغانان خوشباور کړي افغانان خوشبینه اوسي کې لتون ډیر زیات یو مهمه
لتون خو خیر لیکن یو پښتون بلم پام دې ته بعد آیا د افغانستان په ګټه ده او کنه ځکه چې په دینیا بتي جګړې کې چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانان جو بلول
ګټه به هغه وخت سي جګړه ودرېږي سولې ته لاره هوار شي د منګه هغه اقتصادي ستونزې سره پاکستان سره نښتي دي په غو برخه کې پرختینو توګه په صداقت سره کار وشي ازر د منګه په دې برخه کې کم داسې سرکونه نه ګورو چې هغه د افغانانو د افغان ولس خوشبوري راپورته کې ځکه ژمې ده عموما هر کال په سختو شرایطو کې په 2019 کې هم په ژمې کې د بریدونو کمواله د جګړې کمرنګواله یا خبر ترسترګو کېده ورته یو حالت اوس بیا په دیجمی کې ترسترګو کېږي سره د دې چې سخت کال په جمی کې د داعش جګړه هم توديږي او د داعش غوونه په سیمه کې او په افغانستان کې راپورته کېږي چې دا یو دندخنې وړ خبر
تشکر جناب فیض محمد زلان استاد فاکولټه اداره و پالیسی در پانتون کابل یعنی در کل شما چون فکر میکنین برداشت شما از این تغییری است که امتیازایی را که پاکستان میخواست حکومت حامد کرزی به اسلام آباد نداد ولی اشرف غنی و حکومتش این امتیازها را تا بخش زیاد پذیرفته و همین خاطر هم روابط نزدیکتر شده مخصوصا یکی از او امتیازها فرستادن نظامی های افغان برای آموزش به پاکستان بود که از دیر زمان پاکستان ای چون این کار را میخواست دکتر سب طاهر شما چه فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین که حکومت افغانستان در این معامله یا که کرده دست بلند داره و امتیازات را که از پاکستان گرفته بیشتر از چیزی هست که بیشتر از امتیاز هست که به پاکستان راه کرده و داده؟
عرض کنم که افغانستان از 13 سال به این طرف آرزومند روش های مسالمت آمیز و روابط نیک با پاکستان و کشورهای منطقه در مجموع بوده ولی متاسفان از طرف پاکستان این پالیسی افغانستان بسیار احترام نشده و همیش با خوشونت جواب داده شده و شما دیدین که هر بار که از طرف حکومت افغانستان راجع به صلح و مسالمت صحبت شده از طرف مقابل با او صداقتی که لازم است پذیرفته نشده به این اساس امروز ما نباید بسیار خوشبین باشیم با وجودی که دولت افغانستان و مردم افغانستان همیشه به هر موضوعی که در رابطه با صلح به وجود آمده خوشبینانه رفتار کردن و امیدوارانه رفتار کردن اما یک موضوع باید در این مسائل در نظر گرفته شده شده که با وجود که مسائل یا شرایط با وجود آمده که ممکن است افغانستان از او مستفید شود اما چیزی که تا هنوز ما به او نمیتونیم زیاد اتکا بکنیم. روش های دوپالو و چندبودی پاکستان است که همیش در برابر افغانستان از روش های غیر مسالمت آمیز استفاده
کرده. دکتر صاحب هاشمی یو مسئله ده چه دکتر صاحب زلان وقت اشاره وکړه، دکتر صاحب زلان ویل وای که چرته په تیرو دیار لسو کلونو کې دی حامد کرزی حکومت هم همدغه امتیازات چې اوسنی حکومت پاکستان ته منلی دي منلی وای یا ورکړی وای، نو پاکستان خپل پالیسی په همدې شکل سره بدلوله، لیکن افغانستان وای پاکستان ته دا امتیازات نه ورکول. اما تاسو مخکې وویل چې افغانستان له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې همیشه هڅه کړې ده چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولري، لیکن پاکستان نه دې غوښتې. تاسو له دوی سره موافق یاست او کنه؟
ببینین، سیاست خارجی افغانستان مبتنی است بر همون تعریفی که در قانون اساسی افغانستان شده، یعنی مبتنی است بر روش های مسالمت آمیز و احترام متقابل و حاکمیت ملی و اینا. و در 13 سال دوره جناب آقای کرزی هم این سیاست بر به یک شکل از اشکال پیش برده شده، ولی این که طرقی که باید حکومت جناب آقای کرزی به کار می برد و در نتیجه به یک صلح نسبی می رسید، او روش ها و او طرق به کار برده نشد. یعنی هدف و استراتژی معلوم بود، ولی طرقی که به کار برده میشد و متدهایی که به کار برده میشد به غرض رسیدن به صلح با پاکستان، متاسفانه او به شکل درستش و عاقلانه‌اش استفاده نشد. ولی حتی تا آخر حکومت جناب آقای کرزی در برابر پاکستان ما هیچ درک کرده نتونستیم که آیا حکومت افغانستان با پاکستان روش مبنی بر مسالمت داره و یا ایست که پاکستان نمیخواد که روش های مسالمت و صلح آمیز پیش بگیره و دشمن افغانستان است. به این اساس است که تا آخر شما دیدین که گفته، یعنی دشمن واقعی برای حکومت افغانستان صراحت نداشت و شناخته نشد. امروز گفتیم از یک طرف جناب آقای اشرف غنی روش هایی را پیش گرفته که ممکن است ای که اگر پاکستان در نهایت ملتفت شد و یا صحبت های دیپلماتیکی که میشه به یک نتیجه برسه که او نتایج اگر برای پاکستان مفید است، برای افغانستان هم مفید است.
تشکر.
ولی من فکر نکنم که افغانستان برای پاکستان امتیازات داده باشه و که او امتیازات، اگر امتیازات هم داده شده باشه که ما او را اطلاع نداریم، ممکن است که او هم کارگر نیفتاده در ظرف چند سال قبل.
تشکر.
ولی امروز تا جایی که من فکر میکنم جناب آقای اشرف غنی روش هایی که احساس میشه که منتج به یک سلسله نتایج خاص شد و از طرف دیگه شرایط منطقی و بین المللی هم آماده ازیست که بیشتر از این دیگه کشورهایی که حمایتگر تروریسم و اکستریمیسم است اونا را
تشکر جناب دکتر اشاره بگیرم. تشکر جناب دکتر طاهر هاشمی استاد حقوق علوم سیاسی و روابط بین المللی و همچنان مهمان ما در این برنامه هستند جناب دکتر فیض محمد زلان استاد فاکولته اداره و پالیسی در پانتون کابل. حالا نوبت شنونده های عزیز است که با ما تماس بگیرن و گفتنی ها و سوال های خود را با ما و مهمان های عزیز در میان بگذارن. شماره تلفن ما هست 0799 203 540 و 0700 822 755. همچنان میتونید از طریق تلفن های افغان بی سی میتونید برای ما اس ام اس بفرستید. این شماره ما هست 818. پس از یک وقفه کوتاه با شنونده ها میریم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي او د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط دوی خپل نظر څرګند کړي. بیا زموږ له درنو میلمنو څخه ډاکټر صاحب طاهر هاشمی او ډاکټر صاحب فیض محمد زلان څخه پوښتنی وکړي. تر شی بیا وروسته به شاغلای عبدالقادر زازی چې د ولسی جرګې غړی دی هم په دې باسکله مر سره ملګری شي. اوریدونکو لرو مهرباني، ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام.
بله سلامونه احترام تاسو ته محترم میلمنو او ویډیو کوم را نکوم
سلامات
کابل قرهباغ مصالینه
بس شو چې اول نوبت تاسو درغه دقیق سپ ته اندیشنه مو درلوده مهرباني
وو ډیره مننه پښتون خدا او تم سال دغه پاکستان خو یو څه یان مثال خو کپان نه خو خپل سر نه دا موږ تاسو ته ویګو چې د انګلیسو د نورو او امریکا د زول د تاثیر لاندې ده خو زمون پښتون عدالت د دایښ متعلق ته حضور پیدا سو اوس امریکا په دغه پوسټ کې ترستان سره مخالفت نه لري خو د دایښ سره مخالفت لري او دایښ دلته مثال په افغانستان کې پیدا شتون را پیدا کیږي نو کارلته دولت مثال د طالبان سره مصوبه دایښ قوت اخلي اند دغه په خاطر پاکستان مجبور کړل د افغانستان سره مثال اړي کسانې کې څه ټول د دوه جنګونو کې او بل مثال دا و چې اصلي خبره دغه تو پاکستان افغانستان خو نه ترستان ورته ونی ولامات په دې ټول پیګو ته هغه معلومات جلال الدین خانی د اباز کسان ته برالا ګرځي یعنی دغه دی ولاس نه تر نه کی دوستي خو دوه خانه کی کچیر شو کی یعنی غو دې نه اوسه
ډېره مننه صاحب سلامت اوسئ مخکې ډاکټر صاحب ځلاندې مسلې ته یو اشاره وکړه خو خیر بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي بل اوریدونکی لرو مهرباني
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم او تاسو همکارو رضوان صاحب او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو تاسو دروسر میلمنو ته سلام علیکم
کور دی وطن قاری صاحب پښتون مهرباني
محترم سروان صاحب محترم سروان صاحب له کسنګ چې دل کی هغه وخت هم سایتو چې افغانستان پر پاکستان باندې درلود هغه هڅه تر اوسه نو مراد شوی خدای دې وکړي چې اوس پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستل نو زما پوښتنه د ډاکټر فیض محمد زلان صاحب سره څنګه څه دایې چې دا بدلون چې سارا رسول دې خپل په پالیسی کې څومره دادا چې دا بدلون د ساجستانه ای آیا دا نړیوال فشار د عملي خصوصا د ایالات متحده کې منه اكو پاکستان په خپل ضربه خوري د مخالفینو د طرف څخه چې وایي د افغانستان او خپل په خپل منځي سیاست کې بدلون راوستي او تاسو دا بدلون ته په کم نظر ګوري آیا کاشنه نه خبرین کاشنه ای
ډیر زیاته مننه
تشکر خوب شنو دې امروی خط ټلیفون دریم سلام علیکم بفرمایئ برنامه زیر آسمان کابل است از رادیو آزادی
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام
زبل الخان ایران د تران څخه ټلیفون پلیګه ما زده رادیو کار کاون ته اوردون کې تا دا په سلام دا کوم سوشل مېمانو ته زما نظر دا د پاکستان پولیسو په حساب نه غرار دی
بله بله صاحب بلال خان صاحب تاسو خبرو ته خوښیو
زما نظر دا د پاکستان جوړ شوی دی د افغانستان سره دوست نه دی نه بود پراتلونکي کې دوست دی نه دوست نه د افغانستان دوست کیږي پاکستان به د غوښ د چوز څخه فشارونه راغلي دي خارجي فشار راغلي د خارجي مملکتو څخه یو امینه پکین چې دوی ساتل چې افغانستان په تبا کې خپل په دوی باندې وروګرځیدل نن د حالات سره مخامخ یي څوخ غوښ د رطوبات شوالای نه کیږي د اوس دای چې پیدا شوی د دایښ خو هغه چارپایان زموږ زړه چارپایان د تش پالنه بدله ده دا پالنه چې په افغانستان کې دیش پیدا شوی دا د پاکستان سیاډي ور بدنه مر بدل پالنه ور بدله کړی ده نو دا چیرې په پولیسي
ډیر مننه مننه بلال خان صاحب صحیح شو ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو هم لرو اوریدونکو زیاتې په دې خاطر هله لرو چې لاندې
خبر لطفا کوتاه مختصر سوالتون را مطرح کنئ و یا نظرتون را کتاب از شنونده‌های دیگر هم فرصت برسه بفرمایین سلام علیکم برنامه زیر آسمان کبود است
سلام جناب محترم آقای مرزبان آقای محترم ساروان مهمانان شما را سلام تقدیم میکنم من خدمت شما یک تبصره دارم بعد از اون نظر آقای دکتر صاحب صافی در زمینه خواهان هستم ما امروز عنوانی را که شما انتخاب کردین چیزی تازه و بر ملت افغانستان نبوده و نیست بر از اینکه از 70 سال به این طرف ما با پاکستان روابط دیپلماسی و سیاسی ما همیشه خدشه‌دار بوده و این سیاست ها وقفوی است زیرا نه پاکستان معنی صلح در افغانستان میبینه و ما نه افغان ها نم دوستی ما معنای دوستی را داره به این معنا اونا از زمان تاسیس تا حال فقط در تلاش یک حکومت دستنشانده در افغانستان هستند و در هیچ نوع رژیمی یا نتانستن از امو خواستهای خود عدول ورزند بنان ما افغانها باید در این مورد کمی دقیق تر باید سیاست مدارای ما گام بردارن امروز جناب محترم اشرف غنی هم امتیاز بسیار بالایی را بر از اینا واگذار شده که یک اشتباه ملی است و یک اشتباه نابخشودنی را در قسمت ملت اینا متقبل شدن آرزوی ما ای است که سیاست هیچ گونه دشمن دائمی نداشته است و همچنان دوست دائمی را نمیپذیرد. دیدگاه حقوقی هم هست، دیدگاه دولتی. امروز جهان ما میبینیم مثل آلمان و مثل ژاپن که از جمله دشمنان دینی آمریکا بودند، امروز دوستای هم پیمانشان هستند. خواست ما این است که منافع ملت را در نظر بگیرین. ببینین منافع افغانستان در ترانزیت واقع امروز ترانسپورت اجازه میده یک ماه بعد دوباره تجار ما صدایشان میبره و از یک طرف مال هم تر اجازه ورودش به افغانستان هم نمیتن. خویم خلاف پالیسی و خلاف منافع ملت افغانستان است. ما این آرزو را داریم که ملت ما هم پاکستان و هم افغانستان منافع یکدیگر را در نظر بگیرند.
تشکر اختر سید محترم. حالا سوالتون را لطف کرده مطرح بکنین که وقت خیلی زیاد نیست.
فقط نظرشان دمی میخوایم که واقعا ما صلح را میخوایم. پاکستان هم در صلح واقعی است و همین تعریف دوشی را از دو طرف داریم.
سیسو دیر زیاده مننه کرده ودن امدوس مشهور سیاستوال افراسیاب خطک هم در تلفون للاری را سره ده. خطک صاحب تاسته مرکلی و یوزموش بحث پدیده چه دی افغانستان و پاکستان اړی که پرشتیا هم متحول شوی دی واقعا تغییر که را غلی ده. زموش زین افغانان پدی شکل ری دوی وی چه پاکستان دی لند مودی لپاره خپل پالیسی بدلوی خو دی دوی پا پالیسی که بدلون تلپاته نوی موقتی وی. تاسی چه پا پاکستان که ووسه و لی پاکستانی چارواکو سرم وینه یا و پخپل هم دی پاکستان دی مشان و جرگه غری توب لری چه فکر کوی چه واقعا دی پاکستان پا پالیسی که دی افغانستان پا وران دی تغییر را غلی ده؟
دیر بنا کور ودان تاسو په خدمت کې او د لنکو په خدمت کې نو په خدمت کې احترامونه وړاندې کوم. بیا دا څه کوم چې افغانانو کې کدا شکو تردد موجود دی نو دوی ګرم نه دي ځکه چې دا ډیر بوزاته پالیسی ده چې پاتې شوې ده او دا لکه چې اوس شاغلي جنرال مشرف پخوانی رئیس جمهور د پاکستان دا ویلي دي چې مونږ هلته کې د افغانستان حکومت وسلوال مخالفین طالبان چې هغوی سره مو برستی کولی او دا داس کوم ته خبره واستاد موجود نه لاده غیب تردد کی ز پویغه مگر دومره ده چې پاکستان کې دا احساس پیدا شوی دی په ټولو ساحو کې په پارلمان کې په حکومت کې په فوج کې چې دا سیاست شو دی پاکستان ته ډیر ضرر رسول دی چې پاکستان کې ته خشونت کیدل کیږي وسلې کیدل کیږي بیا بیا کیدل کیږي دی کې یو ډیر اساسي فاکتور د پاکستان هغه سیاست چې د افغانستان په چبال کې تر اوسه پورې تعقیب کړی دی. لهذا دلته کې دا احساس موجود دی او دا درک موجود دی چې دا سیاست باید تغییر وکړي او افغانستان سره باید روغې جوړې ته خبر لاړه شي او باید چې دواړو ملکونو حکومتونه د ترهګرۍ په ضد په مبارزه کې باید همکاري وکړي. البته دا دومره اسان کار نه دی ځکه چې ډېر سیاست ډېر موږ تعقیب شوی دی او ښیلی دی او په ګام په ګام به بدلېږي وخت سره به بدلېږي. منتها دلته کې یو تغییر روان شوی دی او دا تېرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان مناسباتو کې ډېر ښه والی
شوی دی. جناب خطک صاحب ای تقریبا همه میپذیرند که در رابطه افغانستان و پاکستان برای فعلا یک تغییر آمده، اما بعضی ها فکر میکنن که تغییر خیلی موقت است و پاکستان خیلی زود نظرش تغییر خواهد کرد در مقطع‌های مختلف چون این هم شده و حالا میگن که در پاکستان هم یک نظر موقت به وجود آمده. چقدر اطمینان میتونین داشته باشین که نظر حکومت پاکستان مخصوصا اردوی پاکستان در این قسمت با همین شکلی که هست باقی بماند در دراز مدت تا اینکه تروریسم کاملا ریشه‌کن شود در منطقه؟
اصلا در کانفرنس هایی که دایر شده مای گذشته ما ملاقات داشتیم با سیاستمدارها، جنرال ها و دیگر افرادی متنفذ هستند. اینجا بعد در کردیم که اونا خودشان احساس کردن، یعنی کسی برسایشان فشار نه بودن، یعنی خودشان در کردن که سیاست غلط بود و پاکستان از این متضرر شده بسیار زیاد. یعنی در جهان امروز هیچ کس حاضر نیست که پاکستان بیاد اینجا کرکت بازی کند، هیچ کس نمیه که سرمایه گذاری کنه، چرا که عدم مسئولیت موجود است. امی تو چیزه هست با فکر بکرم که سیاست ایسای سب یعنی امیستا خواهد شد، سیاست جدید نظر جدیدی که مبنی بر واقعیت گرایی است. این فکر میکنم با زمان با فکر میکنم که کبیتر خواهد شد.
دیر زیاد مننه. ډاکټر صاحب زلند سلامت اوسې. افراسیاب خټک، تاسو دې افراسیاب خټک خبرې واورید او دوی دا هم ویل تاسو مخکې دا شک درلود ویل چې عملا دومره څه نه دي لیدل شوي او جګړې هم که اوس کمې شوي دي نو دا هر کال په ژمي همداسې وي. البته د ژمي په دې پیل کې تر دې نن سبا جګړې ډېرې تیزې وي، خصوصا په هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې، په کونړ کې یا په ښارونو کې بمی حملې ډېرې زیاتې وشوې، لیکن وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو څه نورې هم ښې شوې او یو څه اعتماد نورم ډیر شو نو یو څه تغییر راغلی دی. خو خیر که ستاسو دا نظر هم ومنو چې په ژمي عموماً همداسې وي. افراسیاب خټک خبرې تاسو ولیدې واورېدې، دوی وایي چې دوی د پاکستان پوځي چارواکي هم دا وایي چې د دوی په نظر کې بدلون راغلی دی. د ځینې دلایل هم یاد کړل، لکه د کرکټ ټیم یې یاد کړ چې هیڅوک نه راځي چې په پاکستان کې د کرکټ مسابقو کې ګډون وکړي، یا بهرنیان حاضر نه دي چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. دغو دلایلو ته په پام سره بیا هم تاسو په خپل مخکېنی نظر ولاړ یاست؟
سروان صاحب محترم، زه غواړم اول د امریکا د کانګرس او د رنګ د سی آی او د پدیورستیو کې د دفاع د وزارت د سرګندونی هغه د اثبات په توګه باندې راوړم د خپل خبرو لپاره. د امریکا کانګرس او د رنګ د امریکا حکومت په لویه کې لا هم خپل بې باوري په سرګندو ټکو کې ظاهره کړي او وایي چې پاکستان د حقانی ډلې په ځپلو کې، د ترهګرو د ځالو په وچولو کې، د ترهګرۍ څخه په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې د نه استفادې یا نه ګټه پورته کوي ولو کې دوی ته کوم ضمانتونه نه دی ورکړي او دوی هم نشي کولای د دې تضمینو کې چې پاکستان به په دې خپل ورستیو دریزونو کې ریښتونه ووسیږي. یو دویم داسې پاکستان د افغانستان سره په دې ورستۍ ډیپلوماټیک چاره کې ځینې ګټې، ځینې لاستراولنې درلودلې. زه غواړم دغه لاستراولنو پلان د ټکو باندې ذکر وکم. په لومړي وار باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو عملیاتو خبره کیږي، دا هوکړه په دې ورستیو کې د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړی د شګي په یو طرحه باندې کار کوي چې د ډیورند کرخه په وګدو کې چې پاکستان ورته سرحد وای د ګډو عملیاتو لپاره لاس په کار شي. سیده په تیرو دیارلس کلونو کې ساري نه درلود. دویم د پاکستان ته د افغان پوځیانو د روزنې لیګل سیده بالکل لکه څنګه چې پرویز مشرف په د ګارډین سره په خپل مرکه کې ویل سیده یو خوب په شکل باندې د وسم تعبیرې سیده یو خوب د خیال د څنګه د عملی شوی د یو غټ لاسترولنه بلی د لطف الله مسجد تر لاسه کول اخام دی بګرام څخه پرته لدین چې افغان حکومت په کې خبري دی غتر لاسه کول د پاکستان لپاره وستره لاسترولونه او په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت د پاکستان د حکومت سره هوکړه کړې ده چې دوی ټوله توکي چې د افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته تیریږي شپېته سلنه تعرفه به باندې راټیټي. د افغان حکومت لخوا کوم لاسترولونه دی؟ افغان حکومت لا هم موږ جګړه لرو په ټولو سیمو کې چې هوا توده ده، ګرمه ده، جګړه دوام لري.
نو جګړه خو دوی خو کې هم روانه ده. پرون په پېښور کې چاودنه ونه شو، احوال تم نه ده ختمه. او افراسیاب خټک ویل چې دا وخت غواړي، یعنی یو دم نه حل د مشکلات نه حل کیږي.
زه منصور دادالله دریز هغه غواړم چې د ثبوت په توګه را وړاندې کوم. منصور دادالله په دې وروستیو کې رسنیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د ډېر زیات تاثیر او د هغوی د ډېرو زیاتو غوښتنو له امله افغانستان ته راوښتی ده او په افغانستان کې خپلې جګړې ته ادامه ورکوي. یعنی دوی کولای شوای هغه نیولی وای، خودی دغه سره په معاملې کې جوړ را نغله هغه تی نه راوړي. بل ډیره مهمه خبره هغه د کډوالو ده، د ټولو نړیوالو کډوالۍ دي نورمونو او حقوقي مسایلو برخلاف دوی په زرګونو افغانان هغه زورولي دي په ورستیو کې پم دی یا خوسړو کې په پیښور او په لوی خارونو کې نیسي او په زور باندې باسي. شاوخوا د رسنیو د راپورونو لمخې ډیر زره کډوال تر دې دمه پر راډول شوی دي. بل ډیر مهمه خبره هغه د کراچۍ په بندر کې د زرګونو کانټینرو درې دار افغانانو سی اغستون زره هم نه د حل د ترانزیت مسله دی. په وار وار باندې دی واګه د بندر خبري وکړلې هغه لا هم نه دی. یعنی کم هغه د ټرست بلډینګ کم معیارونه سي دي یا غری باور جوړونه د افغان حکومت له خوا نه ډیر زیات ډیر تیز چټک ګامونه پورته شوی دي، ځکه خوشباوري ډیره ده. مګر هم د پاکستان له خوا نه امریکا مطمئنه ده، لکه څنګه چې ما مخکې د امریکا د حکومت سپارښتنه وړاندیزونه درته واورول، نه هم افغان افغانان پلوه کې زخپل په دې باندې هیڅ باور نشم کولای چې پاکستان دی په افغان خاوره کې د افغان وژنې لړۍ هغه دی ودرې په د جګړمارانو او د ترهګرو د پالنې څخه د غوی د تمویل څخه د لاس په کار شي دلته د افغانستان او د هندوستان او د افغانستان د امریکا ګټې هغه دی ونننګي هغه دی تر سوال لاندې را نولي او یا هم په ټولو غو مسایلو کې چې په تیرو څو لسیزو کې پاکستان د خپل ستراتیژیک عمق په توګه باندې یادولي یغو څخه لیدی دومره زر لاس واخلي چې د همدغو لاسته راوړنو چې دوی په دې وروستیو کې درلودل د دوی لپاره د دې لاسته راوړنو بدل کې د باور فضا رامنځته.
تشکر جناب دکتر صاحب فیض محمد زلاند. و حالا دکتر صاحب طاهر هاشمی از شما میخوایم بپرسم که مخصوصا سوال را که آقای اختری مطرح کردن که آیا تعریف دوستی واضح میان افغانستان و پاکستان وجود داره و یا اینکه باز هم نمیشه اعتماد داشت، مخصوصا با نکاتی را که جناب دکتر صاحب زلاند اشاره کردن که خب مسئله ترانزیت و افغانستان و پاکستان هنوز هم خیلی مشکل وجود داره که حل نشده و اینکه اعتماد سازی را که حکومت افغانستان میکنه حکومت پاکستان نکرده، به نظر شما این مسئله چگونه هست؟
عرض کنم که تمام سوالاتی که مطرح شد از طرف هموطنان ما که البته برای همه شان سلام میرسانم، در واقعیت یک عدم اعتماد به طرف پاکستان اینا توضیح میتن که با وجودی که در سالهای قبل از طرف حکومت افغانستان بنا به مجبوریت هایی که داشت یک سیاست صلح و مسالمت پیش گرفته شد، اما بنا به این که او دلایلی که بر اساس از او حکومت پاکستان خصومت با افغانستان داشت او دلایل از بین نرفته، لذا چطور شده میتونه که ما بگیم که امروز سیاست پاکستان تغییر کرده؟ ولی اگر میگیم که تغییر وارد شده، او بر مبنای فشارهای کشورهای دیگه و کشورهای منطقه است که تا یک حد که منافع پاکستان در افغانستان اخلال نکنه ممکن است که مورد توجه قرار بگیره. و از طرف دیگه ای کاش آنچه جناب خطک سب گفتن که پاکستان بسیار متضرر شده از تروریسم و از مسائل اکستریمیسم و اینا، ای کاش حکومت ملکی پاکستان در اوائل متوجه می شدن و در سالهای گذشته متوجه می شدن که آنچه در افغانستان جریان دارد و از طرف حکومت پاکستان حمایت می شد و حمایت می شد، ای کاش از اول به این عقیده می بودن که یک روز دامنگیر پاکستان هم می شه و داخل سرحدات پاکستان هم این مسائل و این حرکات تروریستی صورت می گیره، که متاسفانه تا واقعه ناگواری که در پشاور صورت گرفت حکومت ملکی پاکستان توجه جدی نکرد و امروز هم به اشاره ISI و نظامیای پاکستان است که حکومت ملکی این مسائل جدی گرفته و در عین زمان عواقبش کم و بیش متوجه شدن. ورنه در برابر حکومت افغانستان سیاست پاکستان تا وقتی که دلایل خصومتشان از بین نرود ممکن نیست که سیاستشان تغییر بکنه، مگر اینکه کشورهای منطقه و در سطح بین المللی فشار بالای پاکستان بیارن که او را هم ما بسیار سرش اعتماد ندارم و در عین زمان ما فکر میکنم که این مسائل تروریستی چه از طرف القاعده باشه چه از طرف داعش باشه در این مناطق جریان خواهد داشت، به خاطر ازی که به خاطر یک دلیل به وجود آمده که امروز به این زودی از بین نمیره، مگر اینکه در امو حدود که کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه مثل چین و روسیه و اینا منافعشان در خطر نباشه که به او اساس فشار بالای پاکستان برن، چنانچه امروز چین با افغانستان و با پاکستان داخل صحبت است و در عین زمان احتمالاً این که رئیس به جمهور افغانستان هم به هندوستان سفر میکنن و در عین زمان خرید اسلحه را ملغا قرار دادن و یا معطل ساختن، ما فکر میکنم که این هم بنابر صحبتهایی است که بین افغانستان و چین صورت گرفته تا این که خرید اسلحه از طرف افغانستان از هند موجب از این شده که پاکستان باز در سیاست خود سر خصومت بگیره. به این اساس ما فکر میکنم که یک سلسله صحبتهای جریان داره که ممکن است منجر به یک تغییر سیاست در پاکستان شود که او هم شاید بسیار دوامدار نباشه.
ډاکټر صاحب شمې یو پښتنه په امدی ارتباط بل هم دار چې ډاکټر صاحب ځلاند امدغه مسال چې تاسو ورته اشاره وکړه، مثلا له هند څخه دی وسلو نه اخیستل یا دی وسلو دی اخیستلو د موافقه ځندول یا په پاکستان کې د یو شمېر افغان پوځیانو روزل د پاکستان ته امتیاز ورکول بولیا و هم په داسې حالت کې چې افغانستان د دغه امتیازونو په مقابل کې له پاکستان څخه نه دی ترلاسه کړی، یعنی جنگ نه دی بند شوی. ستاسو په نظر کې چیرته دغه امتیازونه پاکستان ته ورکړی شي، خو په شرط دی چې پاکستان هم په افغانستان کې د جګړې له پایته رسیدو یا کمیدو سره مرسته وکړي؟ آیا دا په دې ارزي؟
ببینین، این امتیازات فقط یک سلسله قدم های است و گام های خوشبینانه است که اگر طرف مقابل جلب توجه شود و سر صلح و مسالمت بگیرند. ولی با وجود که سر سیاست پاکستان و ثبات سیاسیش بسیار اعتماد وجود نداره، ولی بای هم وقت زیاده میگیره، چنانچه جناب خطک صاحب هم گفتن که زمان زیاده میگیره، ولی به شرطی که ما آرزومندیش داشته باشیم. در 13 سال گذشته ای آرزومندی پیش حکومت پاکستان نبود، تا وقتی که از رار تروریسم در خاک خود و سر و چشم دیدن، بعد از او به مسئله افغانستان توجه کردن. اما باز هم میگم که تا وقتی که منافع پاکستان در او حد و سطحی که خود از اونا میخواین در افغانستان برآورده نشوه، امکان تغییر در سیاست پاکستان نخواهد بود، مگر اینکه گفتیم از طرف جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه فشار وارد شوه که اینا احساس بکنن که این ازرار ممکن است یک روز متوجه خود ما هم شوه که امروز باید رو متوجه میشدن.
با تشکر جناب دکتر صاحب طاهر هاشمی استاد حقوق علوم سیاسی و روابط بین المللی و همچنان جناب دکتر فیض محمد زلان استاد فاکولته اداره و پالیسی پوانتون کابل که مهمانای ما هستند در این برنامه زیر آسمان کبود. حالا به شنونده‌های عزیز هم فرصت میتیم که در این برنامه با ما تماس بگیرن یک بار دیگه و نظریات و گفتنی های خود را در رابطه با نزدیکی روابط بین افغانستان و پاکستان با ما در میان بگذارن. خب شماره تلفن ما 0799 203 540 و 0700 822 755، و اگر افغان بیسیم یعنی تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین با ما. سلام علیکم، شنونده روی خط هست، بفرمایید.
سلام علیکم، احترامات خود برای شما تقدیم میکنم. رنگ سروان سبت استاس و مخترم و ملمانو از اماده میده و خلوص سخه
سلامت
سی سلامونه ارادم
قربان.
یو سوال پیدا شو ده په ذهن کې سروان صاحب.
بله.
او امید چې زما دا سوال د ملمنو سره تاسو مطرح کړئ، تر کله چې جناب جلالت معاف ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پاکستان ته نوتلی، زمونږ د مهاجرینو سره دومره زیاتای نه کېږي، بل خصوص تر کومه وخت چې دا یو سلو 15 نفر شهیدان شوی نو زمونږ د دې بیچارهګانو مهاجرینو سره سخت رویه نه روانه. خو کله چې دوی شهیدان سوله او زمونږ حکومت هغه کسان هم په لاس ورکړه د پاکستان دولت ته او ورته په ګوته کړله او ور یې کړه په لاس ونیوله، نو اوس ولې د افغان مهاجرو سره پاکستان په داسې حال کې چې د پخوا څخه اوس روابط هم ډېر ښه د پاکستان او افغانستان، اوس ولې زمونږ د مهاجرو سره دومره
ډېره مننه سلامت اوسه. بله ډېره مننه. بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي آزادي راديو.
بله سلام، فرمان تا تاسو ته تاسو هم کارته ملمنو ته سلامونه مې کوي، باندې کومه کړي سلام دوست دی من ولایت نه
سلام علیکم وطن دوست، خوش آمدید به برنامه،
سلامات باشین. آقای مرزبان، من سوال کوتاه دارم، ما خواهش مات کنم دیگه شما دور وقت بیاد ساعت میگم یک دو سوال کنه تا تلفن خود بگذره که دیگه شما دور.
تشکر.
سوال ما با آقای زلانی هست که آقای زلان که در شما استفادی تو پاکستان سفر داشتن و سفر اوش پاکستان بود، در اونجا در شهر اول که با نظامیان پاکستان دیدار داشته بود، از این جمله که واسه کده به کمک های این دکم میکنه در افغانستان و فرستادن افسرهای افغانستان به پاکستان و اونها را از یک طرف طالبان افغانستان دوام میکنه و همزمان با این کارهایشون فشار بالای مهاجرین افغانی در کویت و در وزیرستان تا که بسیار گرفت، اما طالبان را کار نمیگیره، افغانهایی که کار دارن اونها را میگیره و دیگه هیچ تاثیر روی فقط این حادثه های فقط این نهایت برام که به خاطر اینکه این بعد از امریکا دومین کشور است که افغانستان کمک کرده و هیچ گونه دولت قانونی افغانستان حمایت کرده و سفر همچون سفری آقای اشرف غنی به عربستان و امارات متحده ده که دوست نزدیک پاکستان است. آقای حساسیت هینا نخواهد برانگیخت؟ نظر شما چیست؟
ډیر زیات مننه. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
عرض سلام دارم آقای سروان به شما، آقای مرسوان و میمونه محترم.
سلامت.
سلام آقای سرش، خوش آمدید به برنامه.
زنده باشین. تشکر. من بسیار یک سوال کوتاه دارم از آقای افراسیاب خطک، برای
من جواب بتن اگر میمونه.
جناب سرکس با معذرت که آقای خطک خیلی کوتاه وقت داشتن، فقط دو سه سوال پاسخ دادن و رفتن به برنامه با ما نیستن، ولی اگر شما سوالتون را مطرح کنین شاید هم که مهمانای دیگه درباره این سوال نظر بتن و یا همی که در برنامه بعدی که آقای خطک داشته می سوال شما را باشن در میان بگذاریم. بفرمایید.
بله تشکر،
خیلی زنده باشین. ما سوال نبودم. تشکر. زنده باشین. زنده باشین آقای سرش، خوش آمدین به برنامه. با تشکر.
کور بدن. یو مسئله چه در مهاجر خبر یاد شو مخکی زلان صاحب مرته اشاره وکړم، مشته ځینی وخت اوریدون کې په همدغه پروګرامونو کې وایي چې ترڅو چې مهاجر په پاکستان کې وي تر هغه به د افغانستان جنگ دوام لري، ځکه چې د دوی په اړه همدغه مهاجر دي چې هلته روزل کیږي او جګړې ته آماده کیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي، خصوصا د انتحاریانو په برخه کې همدغه خبره ډېره زیاته کیږي. او پاکستان په وروستیو کې نه یوازې په عادي افغان مهاجرو فشار زیات کړی دی، بلکې په هغو افغانانو یې هم فشار زیات کړی دی چې د پاکستان په دینی مدرسو کې درس وایي، حتی ملا امامان و دی جماعتون و امامان و خطیبان هم خپل خبری استیلی دی پسوونو او طالبان هم. ځین خلک بیا دی مسئله ته لبل زاوی ګوري، دوی وای چې ممکن دی پاکستان په دغه دریس کې چې دوی شک پیلری و دی پاکستان په دریس کې تغییر راغلی وي او دای هم یو نقش وی چې پاکستان نور نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ دوام پیدا کړي. ځلان صاحب له تاسو څخه هم دا پوښتنه ته جواب وایست او هم دی وطن دوست صاحب پوښتنه.
سروان صاحب محترم، ماجر کډوال د نړیوالو قوانینو د هیوادونو ترمنځ د شته پریکړو او تړونونو او بالاخره د نړیوالو انساني او بشري ارزښتونو لمخې نه هم په هیوادونو کې پاتې کیږي او هم له هیوادونو څخه د وستلو لپاره زمینه برابرېږي. پاکستان په دې وروستیو کې څه کم دریز ونیو د ماجرو یا د کډوالو د باسلو لپاره، هغه د پېښور د خونځي د پېښې سره تړاو کې ونیو. په وړاندې افغان حکومت هیڅ خبرګونه نه ښودلی دی. دا معنی ده چې په رښتینې توګه دغه افغانان چې په پېښور کې یا په ګڼو نورو لویو ښارونو کې اوسیږي، دوی په ترهګرۍ کې لاس لري، چې دا خپله د افغان ماجرو ښکېلتیا په ترهګرۍ کې د هغه د منلو په معنا باندې کېدای شي موږ واخلو. بله دا چې دا ماجر په ډیرو غیر انساني او غیر بشري اخلاقو باندې دوی بندیانېږي، په دوی تورونه پورې کېږي، د دوی ځوانان مجبوره کیږي، په یو نه یو ډول باندې سخت دریځي ته مخه کی، هم د پاکستان د حکومت په خلاف، هم د افغان حکومت په خلاف، او په دغه سی یخ شرایطو کې، په یخ موسم کې، په خراب اقلیم او په هوا کې دوی مجبوره کیږي ترسو هغه خپل شته کور، هغه خپل شته سیمه هغه پریږدي او داسې وي سیمه ته لاړ شي چې هلته دوی اس انس کمی اسانتیاوې نه دي ورته برابرې. که چیرته د افغان کډوالو د وستلو خبره او دا په دې ترهګرۍ او جګړې پورې رښتیا هم تړاو ولري، کېدای شي ویلري ولې نه په یو برخه کې بدایي، خو د دې که پاکستان په لویه کې فکر کوي چې د دې کولای شي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي او د ښه نیت له مخې نه ځینې ګامونه پورته کړي، نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید هغه ذهنیت له منځه یوسي په استخباراتي ادارو نظامي اسټبلیشمنټ کې او په د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې چې هغه د ترهګرۍ له لارې څخه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ او د استراتیژیک عمق غزول دی په افغانستان کې.
تشکر جناب دکتر سیب زلاند. خب این سوال دیگر را میخوام از آقای هاشمی بپرسم. سوال را که آقای کریم وطن دوست مطرح کردن، نزدیکی روابط، خب خیلی تبصره طولانی داشتن، اما هدف اصلی یا کوتاه مختصر گپایشانی بود که نزدیکی روابط ما با پاکستان ارزشی را داره که روابط ما را با هند سرد بسازیم.
عرض کنم که اصولا کشورهایی که در یک منطقه و به همجواری همدیگه قرار می داشته باشند، اصولی است که این روابط بسیار حسنه داشته باشند، تا اینکه هر کشوری که یا روابطی که بینشان است این روابط حسنه باشه و موجب پیشرفت و اطلاع اقتصادی و سیاسی و فرهنگیشان شود. در بین پاکستان و هندوستان و پاکستان و اینا هم باید این روش مراد شود، مگر متاسفانه که بنابر عدم توافق پاکستان با هندوستان و با افغانستان این زمینه مساعد نشده که رابطه سه جانبه به شکل داخل حسن نیت پیش بره. به این اساس است که متاسفانه پاکستان هم پرابلم با افغانستان داره و هم با هندوستان، و حکومت افغانستان یقینا سیاست و پالیسی عاقلانش ای خواهد بود که با کشورهای منطقه به شمول هندوستان و پاکستان روابط حسنه داشته باشد. چرا گفتیم سیاست خارجی افغانستان به منوال تعریف شده، ولی به شرطی که کشورهایی که در مقابل افغانستان هستند و در افغانستان به اصطلاح ثبات سیاسیش اخلال میکنند به خاطر حفظ منافع خود و یا پیشبرد منافع خود، اینجاست که افغانستان هم مجبور است که در سیاست خود تغییر وارد بکنه و او تغییر مبنی بر منافع ملیش باشه و روابط خود با کشورهای برقرار بسازه که منافع ملیش ایجاب میکنه. امروز با تمام روش های نامناسبی که از طرف حکومت پاکستان در برابر افغانستان پیش گرفته شده و هر روز آرزومند عزیزتند که در افغانستان حاکمیت از لحاظ اقتصادی و سیاسی و سیاست خارجی پیدا بکنند، حکومت افغانستان هم مجبور میشه با کشور دیگه روابط خود برقرار بسازه. اما ایرم حکومت پاکستان حق ازیر از لحاظ روابط بین المللی نداره که برای افغانستان بگویه که چگونه سیاست خارجی خود طرح بکنه و با کدام کشور
اما تا به حال که گفته داشته باشه.
تنها چیزی که بله چیزی که اونا توقع دارن ای که روابط افغانستان با یک کشور دیگه مثلا هندوستان برای پاکستان از رار را چیز نسازه، متصور نسازه، که ایره حکومت افغانستان هم گفته. اما ای که از کجا اسلحه میخره و با کدام کشور روابط میداشته باشه، ای حق افغانستان است بایست یک کشور مستقل، بایست یک کشوری که حق داره سیاست خارجی خود مطابق منافع ملی خود مطرح بسازه و طرح بکنه. به این اساس من فکر میکنم که این روابط اگر پاکستان خواسته باشه مطابق آنچه افغانستان در نظر داره سیاست که سیاست مسالمت و همجواری نیک باشه این سیاست رو تعقیب بکنن. پاکستان هم از این ممکن است که
اما در سنگه که دیشتی چه افغانستان دی پاکستان غشتنی هم تاسیت معلومه دی چه پا مخی وقتونو که دا ویلشی ول چه پاکستان انتقاد لری چه ولی هند پا جلال آباد و کندهار که کنسولگری لری او دستی معلومه جی چه دی هند غشتنی هم تر پاکستان کمی نی دی زکه چه هند وی نغواری چه افغانستان دی پاکستان سر دوم را نشدی عدی که ولی لکه هند چه لپاکستان سر لری. مثلا پاکستان تدی زواکونو دی لیشلو دی روزلو سره هن مثلا شاید مخالفی، نو کچیر تا دستی دی دوارو غشتنی دیو بل پا سره پا زد بی او پا تکر کی بی افغانستان سنگه کولیشتی چی دوار قانی که او دوار خپل وساتی؟
ببینین این مسائل است که کشورهایی که در قدرت هستن اونا همیشه از کشورهای ضعیف این توقعات دارن و بنابرای که افغانستان از لحاظ سیاست خارجی و از لحاظ اقتصادی و نظامی یک کشور ورشکست است تا هنوز این خواهشات از طرف هند و پاکستان مطرح میشه، ولی آیا برای افغانستان هم اجازه دادن که در روابط خارجی پاکستان و یا هندوستان مداخله بکنه؟ تنها تضمین افغانستان است که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه به هیچ صورت تهدیدات به وجود نبره. اما ای که کنسولگری کدام کشور در کجا باشه ای صلاحیت پاکستان نیست و خطری اگر متوجه شود دلایلش باز برای پاکستان میشه که دلایل خود بگوین. ولی تنها چیزی که امروز تا امروز ثابت شده است که از افغانستان باعث یک کشور ضعیف از یک کشوری که سیاست خارجی مدون نداشته و سیاست داخلی شام مواجه با یک سلسله شکست و ریختا بوده، از این لحاظ کشورها کوشش میکنند که خواسته های خود از افغانستان بقبولند و مخصوصا که پاکستان در این مسئله بسیار پیش قدم بوده و متاسفانه که تا امروز متوجه زی نشدند که کشورها از لحاظ حقوق بین الدول در تساوی قرار
داده. زنده باشین دکتر صاحب طاهر هاشمی،
کشورها مداخله صورت بگیره.
تشکر دکتر صاحب طاهر هاشمی، استاد حقوق علوم سیاسی و روابط بین المللی، و همچنان دکتر فیض محمد زران، استاد فاکولته اداره و پالیسی پانتون کابل، که در این برنامه با ما بودین. و همچنان تشکر از شنونده های عزیز که پیام فرستادن و با طریق تلفن با ما در تماس شدن. وقت خیلی کوتاه است، برای پیام های زیاد شما وقت نماند، اما در جریان برنامه های دیگه رادیو آزادی پیام های شما را پخش خواهیم کرد. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان حالا با شما خداحافظی میکنیم. روز شنبه آینده بازم در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت و پس از 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
غايتاي عاشقي بو واختاي كاكا جيبو يندلك ديوانا جوانا استازا جيبو قلبو تهاي خانا سرشار السندكي بو بین دل های ما پل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود درختان یکاسی پیردار کابل بود جوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن تو جه سرودن مولا در مسجد بود و آیتا معلم در مکتب بود و وقتا